السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام و بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. د خبرونه ډیره برخه د ازادي په چپو کې اونیزه خبرونه ته ځانګړې شوې. کوربه زموږ همکار صفی الله ستانکزای دی وروسته استودیو ته راځي. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کېږي چې آیا رښتیا هم طالبان نیت لري چې د واک مرکز له کابل کندهار ته ولېږدوي او کنه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تایید کړی ده چې د دفتر یوه برخه یې له کابل کندهار ته لېږدولې. دا بحث واورئ. میلمانه هم ورته رابلل شوي. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د ښځینه کارکوونکو د کار پر بندیز اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان نن پنجشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو دا اقدام به نه یوازې ښځې بلکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو پروګرامونه اغیزمن کړي. سازمان له طالبانو غوښتي چې پر دغه حکم له سره کتنه وکړي او ښځو او نارینه دواړو ته اجازه ورکړي چې له لسیزو شخړو وروسته د هیواد په رغونه کې برخه واخلي. ملګرو ملتونو پرون چهارشنبه ویل طالبانو په رسمي ډول ترې غوښتي چې هیڅ افغان ښځه د دوی په ماموریت کې د کار کولو حق نه لري. د طالبانو دا اقدام نن او پرون د ملګرو ملتونو پر ادارو سربیره د نړۍ د بیلابیلو چارواکو او بنسټونو لخوا غندل شوی هم دی. د افغانستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي په بدخشان کې د صدای بانوان په نوم محلي راډیو بیرته خپلې خپرونې پیل کړې. دغه راډیو چې د ښځو لپاره ځانګړې خپرونې لري شاوخوا یوه اونۍ وړاندې طالبانو په ظاهره د سندرو د خپرولو له کبله بند کړه. د افغانستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې نن پنجشنبه پر خپله ټویټر پاڼې لیکلي د راډیو خپرونې د دوی له هڅو وروسته بیرته پیل شوې. په دغه ټویټ کې ویل شوي د صدای بانوان راډیو مشر ناجیه سروش د کمیټې له هڅو مننه کړې او په اړوندو نورو برخو کې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. تر دې وړاندې د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي وو د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته دغه هیواد کې شپږ سوه فعال رسنیز مرکزونه بند شوي دي. د پاکستان پوځ په جنوبی وزیرستان کې د سخت دریزو پر یوه پټنځای د عملیاتو په نتیجه کې د اتو سخت دریزو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د اسوشیتد پرس آژانس د راپور له مخې پوځ ویلي چې د استخباراتو معلوماتو پر بنسټ دغه عملیات تېره شپه د جنوبي وزیرستان په شین ورسک سیمه کې شوي. د عملیاتو پر مهال د یوه سرتیري د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو خبر هم شوی دی. ویل شوی نه دی چې عملیات پر کومو وسلوالو ترسره شوي. خو په سیمه کې اسلامي د پاکستان تحریک طالبان غړي فعال دي. فلسطینی ملشو په غزې تراړه کې تیره شپه او نن سهار وختي د اسرایلو په لور لږ تر لږه و توغندي ویشتلې دي. د جرمني ډي پی ای خبري اژانس د اسرایلو د پاوز په حواله ویلي چې دا توغندي لمیشت ځایونو بهر لګېدلې او چاته مرګ ژوبل نه ده اړولې. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې د دویمې شپې په مخه هم په بیت المقدس جومات کې د فلسطینیانو او اسرایلي پولیسو ترمنځ خوډاب شوی دی. خوډاب وړ مشبه هغه مهال پیل شو چې اسرایلي پولیسو پر بیت المقدس جومات عملیات وکړل. رویټرز اژانس وایي لږ تر لږه دولس فلسطینیان ټپیان شوي او په خبره یې داسې ویډیوګانې هم ښکته پورته کېږي چې ښیي اسرایلي پولیس د جومات دننه مسلمانان ډبوي. او نن پنجشنبه د کابل په وخت شپږ نیمې بجې د هند غوره لیګ په سیالیو کې کلکتا نایټ رایډرز د رویال چیلنجرز بنګلور په وړاندې په ایډین ګارډن لوبغالي کې د سیالۍ ډګر ته ښکته شوي دي.
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی
د آزادی په څپو کې د پروګرام درنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانکزایمو هرکلای کوم. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دوی مشر ملا هبت الله اخندزاده څو مهم فرمانونه ورکړي دي. له دې ډلې د ښځو د کار او تعلیم هغه د پام وړ دي چې ګڼ کورنۍ او نړیوال خبرګونونه یې پارولې دي. همدارنګه د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د طالبانو له بیا واکمنې دوه حصے په کندهار کې دی او همالته د راپورونو له مخې غونډې ترسره کړي او لا غونډې کوي او کله کله د کابینې جلسې د کابل پر ځای په کندهار کې ترسره کیږي. تازه له کابل کندهار ته د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د دفتر دی وی برخې د انتقال خبره هم رسنیزه شوې ده. کندهار د طالبانو لپاره په څو دلایلو له خاص اهمیت برخمن دی. ځینې شنون کې په دې باور دي چې ملا هبت الله کندهار ته د واکونو په لیک سره غواړي د ملا محمد عمر اخوند دوره بیرته احیا کړي چې ټول واک او حکومت ولی په کندهار کې و. په همدې موضوع باندې په مفصل توګه د ازادي په سپو کې په دغه پروګرام کې بحث لرو. را سره میلمانه دي اغلی شینکی کډوخیل، په کاناډا کې پخوانی افغان سفیر او د مخکینی حکومت پر مال د ولسی جرګې غړي، همدارنګه ښاغلی حکمت اعظمي څیړونکی او د جګړې او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ پخوانی مرستیال، ښاغلی حاطف مختار د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر چې د طالبانو د تګلارو پلوی هم دی، ښاغلی نجیب ننګیال سیاسي او نړیوالو چارو شنونکی، او ښاغلی نجیب آزاد د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد او د باور غورځنګ مشر. درنو میلمنو تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. مننه چې په پروګرام کې راسره ګډون وکړه. اغلی کډوخیل پایل به له تاسو نه وکړو. مننه چې پروګرام ته راغلی. اول کې خو الکس په وخت کې تفاوت راغی، بخښنه غواړو په غیر ارتباط، مګر مننه چې راغلی. په هر صورت پوښتنه دا ده چې د طالبانو مشر یې واقعا هم په دې لاټه کې دی چې واک له کابل انتقال کړي کندهار ته؟ بله ستاسو غږ موږ لرو. بله
ها بخښنه غواړم چې سوالم تکرار کړئ.
بله اغلی کډوخیل، زما پوښتنه دا وه چې واقعا هم آیا د طالبانو رهبر ملا هبت الله اخندزاده په دې لټه کې دی چې واک له کابل انتقال کړي کندهار ته، که څنګه؟
بله زما پاند باندې ملا هبت الله خان باندې تلاش کده چې څنګه انحصار د قدرت وکي او کابل په اصلاح بې صلاحیت وخی، ځکه چې هغه ورو په ورو باندې ټول صلاحیتونه کندهار ته انتقالوي، که هغه ټول سیاسي پرېکړې ټول فرامین له کندهار نه جوړېږي او له کندهار نه صادره کېږي، بېغنه چې خپله کابینې سره مشوره وکړي یا رئیس الوزرا سره مشوره وشي. دو موضوع چې دا ته همدارنګه مالی برخه یشتمنی دی چې اتا بدری چې هغه د مالی وزیرو او په دې باندې انتقاد وکړ چې هغه د مشورې یو نورمال اداري پروسې نه تیریږي او مالی سرچینې د خپل د مشر په اختیار کې دي او مستقیم هلته انتقالیږي. ادریم موضوع چې د غوښته پامدار رقماته هغه امنیتي صلاحیتونه هم هلته یوه اداره ورته جوړه کړي چې د مستقیم کنټرول لاندې شي، شاید فعلا لپاره معطله وي او وروسته به انتقال شي. نو زما په اند باندې د خپل د ویان تاګ او همدارنګه یو د اطلاعات او د فرهنګ یو مشرتابه هلته هم یا رئیس ټاکل څه فکر کوم چې شاید هغه د صلاحیت په د وزیر نه هم پورته وي. نو اروپا باندې گویا هغه قدرت هغه ظاهری بڼه او هغه صلاحیتونه ټول سړي په ویشات ټول په کندهار ته انتقالي کې زما په نظر باندې مختلف دلایل لري، او کابل کې اداره بے صلاحیت او صرف یو نمایشي شکل باندې پریخي په دې کې شک نشته. ده
مننه کوم اغلی کډوخیل. ښاغلی حکمت اعظمي، له تاسو به پوښتنه وکړو، کندهار څومره د دې جوګه دی چې واقعا په دغسې یو شرایطو کې حداقل صورت کې هم که دغه کار وشي واک له کابل انتقال شي، څومره د دې جوګه دی چې دغسې یو کار هلته وشي؟
ډېره مننه سالنګ زی صاحب، سلامونه تاسو ته، درنو میلمنو، لیدونکو، اوریدونکو ته. زه فکر کوم په دې شک نشته چې هبت الله اخندزاده د ملا عمر هغه لګسي چې ګویا دی په کندهار کې و میډیا ته نه راتلی، ډېر مجلسونه یې نه کول، هغه غواړي دی خوندي کړي، مګر زه فکر نه کوم چې دی په دې کامیابه شي، چون د ده او د ملا عمر تر مابینځ ډېر زیات تفاوت دی. اول تفاوت یې په دې کې دی چې طالبان دغه حرکت چې جوړ شو، ملا عمر د هغې بنسټ ښودونکی و، مګر هبت الله اخندزاده د یو رهبری ته په داسې وخت کې رالی چې طالبان د رهبری د کرایسیس یا د په جنجالونو کې اخته واختر منصور او جل سو طالبان په دې فکر کې اوس څوک راولي قومي لینونو باندې دې سره ویشل سي وو. او بل دا دی چې هیبت الله خونزاده نه نظامی نه مالی او نام سیاسی قوت لودي، نو دې فکر کوم ډیر زیات پاول سره کچکل رهبر سو ډیر زیات تکیا په حقانیانو باندې وو. مثلا سراج الدین خانی په هیڅ د ماوین وو، مګر ډیر کارونه هغه کولش تقریبا یو ډی فیکټو یا سرپرست مشر په هغه وخت کې، نو ډیر تکیا نظامی او اقتصادي لحاظ په ایبت الله په حقانیانو کول. وس دا څه تغیر سوی دی کله چې نظام تراغل دی، یعنی تاسو وګورئ سراج الدین خانی تقریبا ډیر برالا پر هیبت الله خونزاده باندې دغه کوي، انتقاد کوي. نو په دغه حالاتو کې هیبت الله خونزاده په کابل کې زه فکر کوم ځان مسونه نه احساسوي، چون چې حقانیان کولای شي چې حتی د ترور پلان جوړ کړي. نو په دا خاطر زه فکر کوم ډیر برنامه دا ده چې هیبت الله خونزاده په کابل کې پاتې په کندهار کې پاتې شي نسبت یې کابل ته راشي، چون چې کدی کابل ته راځي د واک ضعیفه کیږي او د ژوند په خطر کې. مگر زه په دې عقیده یم چې هیبت الله خونزاده یو وګوند کوي رهبر نه دی، فقط د خپل نورزی قوم چې کوم دی هغه طالبان پر راټول دي په کندهار کې یو جزیره جوړ کړې ده، او دا د دې ښکارندوی کې چې په طالبانو کې ډېر زیات اختلافات دي، او دغه اختلافات کولای شي چې طالبان او دا وطن د یو بدبختۍ سره مخامخ کړي.
مننه کوم ښاغلی نجیب آزاد، له تاسو مننه چې پروګرام ته راغلی. دغه اصطلاح چې کندهاري لیډرز د طالبانو د خارجان رواج کړی ده، په دې وروستیو کې دوی د ډیرو ملاقاتو لپاره هلته ورتلل، په امریکا کې څه باور دی په دې رابطه باندې د ملا هیبت الله دغه وروستیو هڅو په اړه باندې چې د واک غواړي انتقال کړي کندهار ته؟
سلامونه وترنه شتاسو ستاسو درنو میلمنو او ریدونکو لیدونکو ته. وړاندې تر دې چې د امریکا اوسنی باور تراسو او د طالبانو اوسنی واکمنۍ تراسو، یعنی د واکمنۍ نه وروسته چې په دې کې کوم اختلافات خپل منځي اختلافات پیدا شوی دي، که چیرې موږ د سیلنډ کتنه وکړو د طالبانو دغه نسکلنې جګړې ته چې د افغان دولت او همدارنګه د بهرنیانو په وړاندې کوله، د طالبانو د مطبوعاتي دستګاه یا د مایک دوه نمونه خورا ډېر مشهور و چې یو قاری یوسف او بل زبیولا مجاهد و، چې البته دا د اشخاصو نمونه نه و، اوس یو شخص راغی دا نوم یې خپل کوي. د دې ډېر هغه رسنیز فعالیت د جنوب غرب د حوزې څخه و، کندهار او هلمند او زابل او روزګان پورې، او په جنوب ختیځ کې به چې کومې پېښې کېدلې یا به د چې کوم عملیات ترسره کوله، هغه به د حقانی شبکې له پاڼې څخه خپرېدله، هغه عملیاتو مسؤلیت به هغو اخیستی. همدارنګه مخکې چې وویل شول چې بیا د هیبت الله د راتګ سره هلته د سراج الدین حقانی رول څونه و، هغه خو په هغه مهال هم ښکاره و. کله چې دی راغلله، کله چې دی واکمني ترلاسه کړله، موږ یې وینو لکه په تېر جمهوریت کې چې هر بهرنی سفیر به وو، که هغه به د دولتونو سفیر وو، که هغه به د ادارو سفیر وو، سره د دې چې د ولسمشر غنی سره به یې لیدله، په ورته وخت کې به یې د ډاکټر عبدالله سره هم لیدل، یعنی واک ویشل شوی وو. دا د طالبانو په واکمنۍ کې هم لیدل کېږي، هر هغه څوک، هر هغه بهرنی هیئت چې راځي د طالبانو سره په ار کې یا د اخونزاده سره چې ویني، په هماغه ورځ یو ساعت وروسته بیا په کورنیو چارو وزارت کې، البته طالبانو د کورنیو چارو وزارت کې سراج الدین حقانی سره لیدل کېږي، یعنی دا واک په بشپړ توګه ویشل شوی دی. هغه ویره یا تهدید چې هیبت الله احساسوي، تر دې وړاندې هم څو څو ځلې دا ګنګوسې پیدا شوې چې د ملا یعقوب په ګډون سراج الدین حقانی د حقانی شبکه د دوی په وړاندې د یو خپل دریز لري د هیبت الله په وړاندې. او بله مسله تر ټولو مهمه دا ده چې دا یوازې د هیبت الله پرېکړه هم نه ده چې په کندهار کې د دوی پاتې شي او دلته د دې ځای دغه خپل امارت چې د امارت ته ویي د دې واکمني د دې ځای چلوي. کندهار هغه سیمه ده چې موږ د ډیورنډ پر کرښه باندې پراته یو، هلته دا ولایت د ډیورنډ پر کرښه باندې پروت ولایت دی، او بیا د کوټې شورا چې د طالبانو هغه هډانه وا او هډانه ده، هغه په 100 کیلومتر کې پرته ده، او د دې ترڅنګ په وار وار د اسنادو شواهد او ویډیوګانې حتی خبرې شوې چې پاکستانی استخبارات په ډیره اسانه کندهار ته راځي، د بولدک راځي، کندهار ته راځي، او دلته په منډیګک کې په نورو ځایونو کې د هیبت الله سره یا د نورو طالب مشرانو سره هلته لیده کاته کوي، په وار وار په دوامداره توګه غیر رسمي سفرونه د هغو او پوځیان راځي، مسله موټرې راځي. دا کار پاکستان کابل ته په اسانه نشي کولی چې د کابل ته راشي او خپل هغه هغه هدایت ورته وایست خپل اوامر ورته وایست په طالبانو باندې پلي کوي. نو لهذا یوه ویره دا ده چې هیبت الله چې کومه ویره د حقاني شبکې څخه لري، ځکه په کابل کې دننه حقاني شبکه هغو استخبارات هم نیولي که څه هم معاونیت دی غوسر دی، او د کورنیو چارو وزارت د دې د استخباراتو کار پر مخ بیایي. همدارنګه په ډېرو مهمو ادارو کې د خپل کسان کښېنولي دي. هغه واک چې د کندهار دا یوازې د امریکایانو اصطلاح نه ده چې د کندهار لیډرس دا ډېر ښکاره ده چې د کوټې شورای وه د حقاني شبکه بله وه. دا خورا ښکاره او په تېرو مسکلونو کې چې په جنوب ختیځ کې عملیات چا کوله او په جنوب غرب کې چا کوله، سره د دې چې بیا د دې سیاسي ویندویان راپیدا شول په قطر کې شاهین او د ډاکټر وردک نعیم وردک په نامه باندې. اما کله چې دی واک ته رسیږي هغه هم څنګه ته کیږي، هغه د متقی ملګري یا د عباس ستانکزي کوم حلقه چې ده دلته د نظامي ویاندې راځي، او دوی دغه رسنیز جګړه پر مخ بیایي. رسنیز جګړه تر ډېره بریده پورې اوس هم د هیبت الله سره، نو دا یو ډېر لوی درس رامنځته شوی دی چې دا د اوس نه دی.
وروسته به په همدې مسله کې بیا تم شو. آزاد صاحب، بله مننه آزاد صاحب، وروسته به په همدې مسله کې بیا خبرې وکړو. اوس به له مختار صاحب واورو، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر. مختار صاحب مهرباني وکړئ. بله فکر کوم د
سلام تاسو درمو ته زمو غږ لرم په پوښتنه مطرح کړئ.
بله مختار صاحب، زموږ اصلي پوښتنه د پروګرام هم دا وه، د پیل پوښتنه د اول باب دا چې آیا واقعا هم د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په دې فکر کې دی چې له کابله واک انتقال کړي کندهار ته، که څنګه دغه وروستیو هڅو ته په کتو چې د ویاند یو دفتر یو برخې وړې ده، هلته جلسې کوي، د کابینې جلسې ترسره کیږي، له ده سره لیدنې کیږي، مشران د نورو سیمو ورځي، خپله د طالبانو وزیران هلته ورځي، یعنی تر کابله هلته د دوی بیروبار زیات دی په کندهار کې.
تر ټولو د مخه دلته باید یو موضوع مطرح شي او د یو څو خبرو ځواب ورکول شي. دا چې د کوټې نه د پاکستان استخبارات راځي او بیا قندهار کې طالبانو سره کینی، دا هم د پردیو د رسانو او د استخباراتو د اهدافو او د لومو د تبلیغاتو یو برخه دی. افغانستان یو آزاد او خپلواک ملک دی، خپل ځان ته قانون لري، دلته یو نظام شتون لري. هغه خلک چې د امریکا تر غلامی لاندې خپل تسلیم نشول او امریکا ته تسلیم نشول، د امریکا تر حکومت لاندې کارونه کړو، څنګه کولای شي د پاکستان د ستراتیژیکو اهدافو تر سوري لاندې کار وکړي؟ که موږ د پاکستان سره یو روابط لرو، د روابط به من هیڅ یو افغان ملت یو ملک سره وي. فکر نه کوم څومره تبلیغات چې په نړیوال کچه د افغانستان د اسلامي نظام پسې کیږي او په نړیوال کچه په میلیونونو ډالر استعمالی تر څو دغه نظام کمرنګ وشي. خدا مه هیروي چې دا نظام مو شو توانیدلی چې په افغانستان کې د قدرت جزایر ته د پایتکه کیږي، دلته یو مرکزی نظام منځته راوړي. هغه خلک چې په افغانستان کې د تجزیه خبرې کولې هغه له صحنې نه لري شي، افغانستان بیرته پر افغانانو باندې افغانان حکومت وکړي. بل موضوع تر کوم ځای پرې چې موږ معلومات لرو، هغه ابتدایي معلومات مو دا دي چې د اطلاعاتو کلتور یوه برخه قندهار ته نقل شوی، هغه په دله حاصل کارونو کې نور هم کارونه ګړندی شي او امیر المؤمنین د کارونو په متعلق سرګند معلومات ولري. اما قطعا دا د معنا نه ده چې دلته انحصار موضوع مطرح دی، بلکې کابل کوم نظام چې دی د امیر المؤمنین اطاعت کوي، او دلته داسې یو موضوع منځ نه تر راغلی چې افغانستان قطعا انضباط ویشي. بله
بله ښاغلی مختار، د انحصار خبره مو یاده کړه. خپله د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین اقانی چې د طالبانو هغه د ځوانو رهبرانو پر راس کې دی، او تر ډیره پورې ویل کېدل چې یعنی مدعی هم د رهبری تر ملا هیبت الله وروسته دی، د خپل هم د واک پر انحصار باندې انتقادونه کړي. په خوست کې به تاسو خبرې کتلی وي چې د انتقاد وکړو چې باید انحصار نه وي، واک او دا ښه نه دی، موږ په حکومت باندې ښه نه دی دا کار، او تاسو اوس وایئ چې انحصار نشته، نو څنګه خبرې دي؟ دا
زه په دې مطمئن یم او باور یم چې انتقاد په نظام کې د نظام د پایښت لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن وي. اما دا چې مستقیما په نظام باندې یا په رهبری باندې انتقاد وي، دا مفهوم به فکر کوم تحریف شوی، قطعا په یو نظام کې باید انتقاد وشي، خدا معنا نه دی چې د اوچت درس دی افغانستان د اسلامي امارت مشرانو.
مننه مختار صاحب، تاسو خبری مواخستلی، بیا با بل بس که بیا هم تاست وقت در که بل باب که اوز باور شو. خاغلی نجیب ننگیال تا چه لدیر وقت پا لائن که پاتی دی، ننگیال سه میربانیو که ازمگ اول پختنم هم دقا اول طول میلمانونا چه آیا واقعا ملا حبت الله خونزاده دقا ورسته و حدسو تا پکتو چه ده کوی غواری واک انتخال کری قندار تا که سنگه؟
سلام تاست او ده بس دیرو درنو میلمانو تا. زما باور دا دی دیکتاتور رژیمونه کله چې یو څوک دیکتاتور شي او حکومت رژیم یې هغه مشروعیت ونه لري، هغه ډارن وي، عموما په ویره کې وي، او د ویرې دپاره دی باید خوندي ځای کې اوسیږي تر څو کله د ولسي قهر او غضب سره دی مخ کیږي. نو یو خو باید د فرار دپاره لنډه لاره ولري، او بل باید دی خوندي اوسیږي، مثلا دوه پای تخته ولري، که یو سکوت کوي په بل کې باید دی ژوندی پاتې شي یا یو څه وخت قامت وکړی شي. یو خو ماته دغه علت ښکاري، او دا کار تاسې پخوا هم لیدلی دی، په 2001 کال کې کله چې طالبانو رژیم سقوط وکړ، کابل تر ټولو لومړی سقوط وکړ، قندهار یو څو ورځې مقامت وکړ، کله چې قندهار سقوط کېده ملا عمر ډېره لنډه منډه واخیسته، سره له ټولې کابینې په موټرسایکل سپور شو، له افغانستان نه موټرسایکل راغلی و، په موټرسایکل دا خلک لاړل او دی ډیر دوام هم ونه کړ. حال دا چې په هغه وخت کې دوی ځان ته یو دولت ویلی او ولسی ملاتړ دعوی هم کوله، خو هیڅوک د دوی سره ونه درېدل، بلکې له ولسی قهر سره هم مخامخ شول. او تاسو ولیدل چې په زرګونو تنه تلفات دوی ورکړل په یوه میاشت کې، او دا ډېرو عامه خلکو وکړل، ډېر عملیات امریکایانو اپراتیفي عملیات وکړل، یعنی ډېر تاکتیکي یو څو ځایونه وکړل، خو ډېر قهر ولسی وو، ډېر ولس خلک ورپسې راپورته شو، ځکه خلک تنګ شوي وو د دوی د رژیم، د دوی د ظلمونو او استبداد د لاسه. فکر کوم دوی دا در کړی دا، ځکه دا پښتو کې یو متل دی، په ویاله چې یو ځل اوبه تللی په هغه باندې بیا هم تللی سي. دغه رژیم چې دی خپل انجام یو ځل لیدلی دی، د خلکو سره د خلکو د قهر او غضب هغه حالت یو ځل لیدلی دی، دوی په دې ښه پوهېږي چې دا کار بیا هم د دوی سره کېدلی سي، او په همدغه طریقه دوی بیا سقوط کولی سي، او دوی بیا له ولسي قهر سره مخامخ کېدلی سي. نو دیکتاتوران عموما ډارن وي، او ډارن خلک په خوندي ځایونو کې باید ژوند وکړي، په بدیلونو باندې باید لومړی فکر وکړي. مشروع رژیم نه دی، که حبیب الله یو مشروع ولسمشر وی، له به خلکو دفاع کولی، او دی به په کابل کې ژوند کولی سو په یو متنوع چاپېریال کې چې د افغانستان ټول قومونه ټول اړخونه هغه ته د نړیوالې ټولنې حتی سفیران او خلک هغه ته لاسرسی لري، خو دی له دې ټولو شیانو نه پټیږي، دی د نړیوالې ټولنې نه هم پټیږي. تاسو ولیدل د ملګرو ملتونو معاونه، سرمنشي معاونه امینه محمدي قندار ته لاړه، له هغې هم دی پټ شو، ورسره یې ونه لیدل. د سفیران چې کله قندار ته ځي، یوسف وفا به ورسره لیدل، له هغو به هم دی پټېده. نو دغه طبقه خلک، دغسې خلک دوی د ملت په منځ کې ځان نه ویني، بنان د قبیلې په منځ کې باید ځان راټول کړي. قبیله په ځان راټوله کړې ده، او هغه قبیلې کې د قبیلو ته دی باج ورکړي. تاسې د مالی وزیر د استعفا یو لوی علت بلیدلی وي، چې هغه ویل د ملا عمر دفتر له ما نه 6 میلیارده بودیجه غواړي، 6 میلیارده بودیجه. تاسو په دې باندې
ملا هیبت الله به منظور وي؟
او ملا هیبت الله، د افغانستان هیڅ واکمن د خپل دفتر د پاره 6 میلیارده بودیجه نه درلودله، او هغه هم دی په کاش کې غواړي، د بانکي میکانیزم لاره یې نه غواړي، بنا نه هغه استعفا ورکړه، او د دومره بندوباره مصارف نه تنگ راغلی وو. او دا شی دی چې کی دی باج ورکی خپل قبیلې ته، په خپل قبیله باندې دی ځان ساتي. دا داسې په افغانستان کې دی یو بدترین دیکتاتور دی، یو بدترین مستبد انسان، یو ښه نمونه لیدلی شي چې په افغانستان کې فعلا حاکمه ده، او هیڅ نه وایي حساب ورکونې ته، احتساب ته، د خلکو خبرو ځواب ورکولو ته ماده انسان نه دی.
ننګیال صاحب، وروسته به بیا هم
په اسلام کې ناروا دی، په اخلاقي لحاظ باندې
فرمانونه او یاد هغه په اشاره او دغه په خوخه باندې کوم فرمانونه د دوی وزیرانو ورکړي دي، خصوصا د خزو په رابطه باندې، څه فکر کوي د سراج الدین حقانی او د ځینو نورو مشرانو د دوی خبرو سره سره، له انتقاد سره سره، د ولی نامه ده کیږي چې بل اخر نرمښت وخی، او څه ښکار کوي د دغه دریس؟
اول خو سبا پان پان خپل هیبت الله خوند، او دغه 5 نفر هغه نږدې کسان چې دي، هغوی همداسې کلیوالي واقع قبانده فکر لري. هغه زیاتره د فکر نشي کولای ځکه او نه د یو رهبر د زما پاند باندې ځکه چې د افغانستان آینده د افغانستان سبا د افغانستان په ځان بسیا نه د ټول مغه موضوعات چې یو لیډر لپاره باید مهمه وي څوک چې د مملکت واک په لاس لري د لپاره چې مهم نه ده پنځه وخته منځونه کويږي د اوږدې پرېدې ښځې په کورونو کې قید کې خو نور بیا څه د افغانستان پیشرفت څنګه کیږي د افغانستان اقتصادي ستونزې څنګه حل کیږي د افغانستان بهرنی اړیکې څنګه جوړیږي افغانستان کې شافي برنامې څنګه مخته ځي تعلیم کا چې څنګه کې دا کوم اصل دی چې چون نه تجربه لري او نه زده کړې لري او نه د افغانستان لپاره اندېښمن دی زه نه پوهېږم چې هر رقم دی فکر کوي د افغانستان په ګټه نه ده نو زه کوم دا رقم فرامین جوړوي او صادروي چې خو دوی خپل هغه شخصي افکار هم دومره شاته پاتې او سنسیټیز دي دوم زه فکر کوم چې په دې مشرتابه باندې څنګه تاسو دوستانه مو ویلې بهرنۍ لاس ور باندې برلاسه ده او کافي ور باندې فشار اوري یعنی دوی همدا رقم محدوده ساتل همدغه په انزوا کې ساتل تر څو پورې او احتیاج او محتاج ملک وي د پاکستان او پاکستان په هر برخه کې د افغانستان واک په لاس باندې ولري یعنی هم یو څه دي مشکلات لري یو څه هم دل باندې په باندې فشار درازو هغه ډله چې په کابل کې ده یو دلم چې د لا مالته ده زه فکر کوم چې نه په ملا یعقوب باندې باور دي او نه په سراج الدین حقانی باندې ځکه چې د امجل په مخکې چې د سیاسي ادارام جوړ کړي چې د امنیتي ادارات هم دغه ماتحت راسي ځکه چې د تشويش او ویر لري چې په دې باندې بکو د تا کیږي او د بل واک لري کیږي لکه باقي هغه کسان چې نشه دغه ډېر زیاتره د باندې پاسمانده افکارونه لري په زمن کې هغه ځوانان دی او فکر کوي چې دوی لپاره دې خپل بقا او راتلونکي ډېر مهمه ده نو ځکه غواړي دنیا سره یو تعامل وکړي تر څو پرې وکړي چې په افغانستان کې پاتې شي او دوی په قدرت کې هم پاتې شي نو همدې خاطر شته کوئی آزر ووسیږي چې نرمش وکړي په خپل رویه کې او دنیا سره په یو تعامل باندې ورسیږي تر څو پرې هغه کوم حکومت چې دوی شروع کړی هغه دوام پیدا کړي اما هغه څوک چې په قندار کې او د یو ټیم د غل لپاره هیڅ مهمه نه ده چې افغانستان وګړي به کې په بشری بحران کې وی چې دنیا سره اړیکې قطع شي مهمه نه ده غوښته مو پیسې سره زی د دولت د ټیم او ترسي کې پخې افغانستان دې مسولیت نه ده
bale مننه اغلی کډوخیل مننه کوم دغه بحث مو واخیسته اوس به دویمه خبری ته راشو چې د طالبانو د رهبر د وسنی رهبر اغازینی نګدی کسان چې دی لاغیډلې د الکوزه او د قبیله مشر صدر ابراهیم همدارنګ شیخ حکیم اقانی چې د اساق زید او همدارنګ قیوم ذاکر چې علی زید او بل اخره ملا فاضل زینی تحلیلونه دا دی چې د واک په انتقال سره او هلته د واک د ریخو په غختلی کولو سره غواړي چې د همدغه مشرانو په ملاتړ باندې هغه ځینی اختلافونه چې د دوی په منځ کې راپور شوي دي هغه له منځه یوسي خصوصا هغه اختلافونه چې له د باندې ورته پام وی مثلا د سراج الدین اقانی ترمنز د سراج الدین اقانی د ډلې او د دوی ترمنز چیزینه اختلافونه یا د ځوانو رهبرانو د دوی چې دي چیزینه وخت انتقادونه کوي غواړي په یو شکل باندې دغه سرکوب شي او دغه انتقادونه چې د دوی خپل منځي د دالمنز یوړل شي ازمی صاحب غواړم په دې رابطه باندې د تاسو تحلیل هم ولرم دغه د دوی د مشرانو ترمنز د روابط د غختل کولو په خاطر چې کومه حادثه کیږي
سنګزای صاحب طالبان کزه ډیر لنډه تشریح کوم چې په څو ډول ویشل سوي دی او دا ډلې کمې دي او په دې کې د ایبت الله رول چیرې دی او څومره مهم دی ګوري اول خو کندهاري طالبان رااله چې په هغه کې ایبت الله خونزاده شو ملا برادر ډاله سوال بیا د ملا یعقوب سوال او د اختر محمد منصور فتح الله منصور دا په کندهاري طالبان کې دی په د پښتنو دوه مډاله چې هغه حقانيان دي ډیر زیات یعنی کابینه کې وګورئ د دې ډیر زیات رول لري دوه مډاله د اسول درې مډاله غیر پښتانه دي چې هغه کله د کندهاري طالبانو او کلم د اخانی طالبانو سره کښته پورته کیږي او په دغه ګورډل کې یو اخوانی ولی دا د طالبانو عمومي دغه دي اختلافات او ډلې دي چې وسواله دي په دې کې ما مخکې مو اله ایبت الله خونزاده یو د کلی په ساته باندې ملاو چې په مدرسه کې درس ورکوي بیا د طالبانو د قضایی کمیټې مشرو د هغه چې کله اخر منصور وژل کیږي قومي ویشلتیا په طالبانو کې ډېره زیاته وه. هلته د اختر منصور ډله چې اڅکزیان وه، د صدر ابراهیم او قیوم ذاکر د دې سره ډېر اختلافات درلودل. اسحاقزیو الکوزیو نورزیو ته مابین ډېر زیات اختلاف وبخښئ، د اسحاقزیو او د علیزیو تر مابین ډېر زیات اختلافات. نو دغه اختلافاتو د پاره چې د غسی اوارسی یو نورزی رالی، چون چې په هغه وخت کې طالبانو یو ډله چې په هرات کې وه چې ملا نیازی او د هغه ډله چې ډېر زیات نورزیان یې راټول کړي وه، د دې راوارول دپاره دوی غوره وګڼله چې دغه راسي هیبت الله راسي، چون چې بې طرف و. مګر هیبت الله هیڅ نه وه، نظامي تجربه نه درلودل، مالي امکانات یې نه درلودل، نو ډېر زیات یې پر حقانیانو باندې دغه کوي حساب کوي. اوس باس ته دې دی چې تاسو وګورئ هیبت الله که د ملا عمر سره مقایسه سي، ملا عمر نه تنه چې د طالبانو بنسټګر و، هلته د یو خلک رالله د هغه تې رایه ورکړه چې تعمیر المؤمنین یې، مګر هیبت الله اخندزاده د ډېرو محدودو علماو په رایه باندې چې هغه هم په ډېر مخفي شکل باندې په پاکستان کې دغه سوي دي، دا انتخابات سوي دي، امیر المؤمنین ټاکل سوی. نو دا دواړه اصلا د پرتلې وړ نه دي. حتی یعنی صحیح دی چې دا اوازې وي چې مثلا د هیبت الله اخندزاده خپل شتون یو نو تر سوال لاندې دی، موجود دی، خپله دی د په ځای باندې یو څوک فعالیت کوي، چون چې د شیخانو یو ډله پر ده باندې راټوله ده. نو دغه ټولو ته پکې تو باندې دلته ډېر زیات سوالونه دي. مګر زه غواړم چې یو شی ډېر واضح کړم، د هیبت الله اخندزاده رهبری په کل کې یو شی په افغانستان کې ډېر زیات بدبختي ایجاد کړې ده چې افغانان متاسفانه ویشل دي، په پښتون غیر پښتون په مختلفو سمتونو باندې، په خپلو پښتنو کې په مختلفو قومونو غلزی دوراني باندې ویشل دي. بیا په دا هر قوم کې تاسو وګورئ، په دا هر برخه کې هغه دوستان چې په کندهار کې زما ژغاوري، تاسو وګورئ هلته د نورزیو چې د هیبت الله اخندزاده ډله ده او د اڅکزیو تر مابین څه روان دي. نو د دغسې یو رهبري په افغانستان کې شتون متاسفانه افغانستان نور هم زیات ویشي، او دا د کلونو کلونو راتلونکو دپاره بدبختۍ او تربګنۍ او دښمنۍ په افغانستان کې کړي.
مننه ښاغلی اعظمي. ښاغلی آزاد، غواړم له تاسو نه وپوښتم، ښاغلی اعظمي یادونه وکړل چې د طالبانو د اوسنی مشر چې دی د عدلي او قضایي د کمیسون مرستیال پاتې شوی و، او په هغه برخه کې هم کار کړی، او تر همدارنګه یو دینی عالم و، د دوی یعنی له لوړ پوځي موقفه نه و راغلی دغه هغه ته. دغه ټکي ته په کتو باندې د طالبانو هغه په ځوانو مشرانو کې چې سراج الدین اخاني نوم یادیږي ډېر، او یو پټینشل رهبر په توګه هم دی د غرب رسنیو کې لیکل کیږي د ده نوم، فکر کوي دا اوس چې کومې هڅې کیږي د خپله سراج الدین اخاني موقف نور سره کمزوری کیږي که څنګه؟
وړاندې تر دې چې ستاسو د پوښتنې جواب کوم، مختصرا باید یادونه وکړم چې په اوسني عصر کې په دومره پرمختللي ټکنالوژۍ کې د دغسې واقعیتونو څخه سترګې پټول چې طالبان د پاکستان تر نفوذ لاندې وي یا د نوي یاري خپلواکي، دا خورا لویه مبالغه ده. زما خبرې پرېږدئ، پرون نه وړمه ورځ د ویسکانسن پی بی ایس رسنۍ هغه ډاکومنټري خپره کړله چې تازه په تازه د جوړه کړې لومړۍ برخه خپره کړه، چې په هغه کې د حقانی د ډلې د مهم کس سمیع الله حقانی چې د هغه په خپله خوله وایي چې دی د ځانمرګو روزونکی او مسؤلیت یې درلود، یا په خپله خوله وایي چې زما ځانمرګي پاکستان را روزل، پاکستان راته ویل چې دا ولېږئ افغانستان ته او افغانان په وژنئ، د افغانستان دولت ړنګ کړئ، ځکه دا د پاکستان ملي منافع و ایجابه ولا. دا 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 پرون خبره سوی ده، او دا 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 د احمد او محمود او د دریم کس خبرې نه دي، دا د حقانی د ډلې تر ټولو د مهم کس سمیع الله حقانی چې هغه د حقانی د ډلې یا د حقانی د شبکې د ځانمرګو مسول و، د روزونکو د رالېږونکو اپ خپل خوله دا اقرار کړی دی، دا که د دندنا صحوان سوی کې قسم کړی دی، دا اقرار سوی دی، دا رسنی سودا اوسه ویډیو پرته ده او دا ډاکومنټري ده. نو په دې باندې سترګې پټول، ویډیوګانې راغلې چې پاکستانی پوځ منډیګک ته روان دی، یو هلته لیده کاته کوي غلام دغه توایي غلام به ابن غلام دغه توایي چې شیخ رشید خپل ویل چې دا ټول د زموږ اولادونه دي پراتري او موږ روز موږ موږ علاجونه کوو دی مړي دلته چې دې څه سترګې نشي پټولای څوک هر څوک چې په هر ماش او په هر امتیاز یا په هر عقیده د دې خلکو توجیه کوي هغه نشي کولای. لازم ستاسو پښتنې ته په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان ویشل سوي دي. د ملا حبیب الله مسلې ته هم راځمه. ګورې لوی پکتیا خوست پکتیکا تر لوګره پورې دا خلک د سیمې د حقانی د ډلې دي او د دې مشرتوب تر یو ډلو پورې مولوي سنګین کوي او دغه تر څنګ کندهار همدارنګه روزګان او بامیان او ننګرهار او دغه سیمې چې دي دا د کوټې د شورا سره دي. یعنی په هغه کې خپل اخونزاده دی په هغه کې حیبت الله دی په هغه کې ملا شیرانی دی ملا نظام احمد دی خالد حنفی دی دا خلک دي. تر څنګ هلمند د نیمروز فراه او هرات او بادغیس او خور دا سیمې چې ډېر د قاچاق پیسې هلته دي. دا بیا د صدر ابراهیم او همدارنګه قیوم ذاکر سره دي. د ملا حیبت الله هغه خپل استعداد چې دی هغه هم مخکې اعظمي صاحب تاسو نه دي ویلي چې دا یو دیني عالم و. د کلي په سطح ملا موږ په افغانستان کې ممکن په میلیونونو ولرو. هر دوم شخص هر کلیوال سړی هغه دی د کلیواله کچه ملا دی. د را تک دلته دا د هغه څو ملایانو چې هلته ناست و دي بل تصمیم هم نه دی. دا د دا دا راولپنډۍ کې تصمیم جوړ شوی و. دا پرېکړه شوې وه چې دغسې یو شخص باید راسي چې هغه دی په بشپړه توګه د دوی په کنټرول کې وي او تر ننه پورې هم په کنټرول کې دی. که چیرې احیانا یو داسې یو څوک راسي لکه پخوا چې په هرات کې د طالبانو ملګری و ځنې جلاس او ریاضی او بیا د دوی په وړاندې ودرېدی نو بیا په طالبانو کې داسې یو څوک ممکن پیدا شي چې د دوی په وړاندې ودرېږي یا د پاکستاني احکام او امیر په وړاندې ودرېږي چې امکانات ډېر کم دي خو یو دغه رسک هم نه پرېښوي. نو داسې یو څوک باید راسي چې هغه په بشپړه توګه په کنټرول کې وي. د هغه باید که نظامي زده کړې لري که نه لري، هغه که مالي امکانات لري که نه لري، هغه قومي پایې لري که نه لري، هغه که دننه په طالبانو کې نفوذ لري که نه لري، هغه یو څوک باید راسي چې هغه پالیسي یا پلان مخته ویسي چې سمیولا حقانی وویل. دا د طالبانو د یو ډېر مخکښ یعنی د ټول حقانی شبکې د ځانمرګو مسؤول خپله دا خبره کوي چې پاکستان غوښتل چې د افغانستان نظام ړنګ شي ځکه د هغو ملي منافع دا ایجابه ولا موږ دا کار وکړي. دا دغه خبرې دي. نو ملا حیبت الله به یو څوک باید دلته راشي چې هغه په بشپړ توګه په کنټرول کې وي. هغه نن چې هر امر ورکول کېږي څومره اوامر یا احکام چې د دولت په نامه د ورکړي یا د امیر په نامه یې ورکړي دي چې د افغانانو ټول حقونه تر پښو لاندې شوي دي. ټول حقونه یې ځینې نقص کړي دي په ځانګړې توګه د میرمنو او بل د هر هغه نارینه چې طالبي فکر نه دی دغه څخه ټول حق اخیستل شوی دی. دا د چا په ګټه دي؟ دا چا ملي منافع دا ایجابوي؟ دا سمیع الله حقانی ډېر ښکاره وویل چې چا منافع؟ هغه د پاکستان منافع دي. یعنی طالب خپله نن دا اقرار کوي. نو لحاظه دلته په طالبانو کې دا مهم نه ده. دلته د ظرفیت، دلته د استعداد، دلته د زده کړو مسله په دې کې اصلا شته نه. دغه فکر هلته نشته. که چېرې دا فکر هلته وای یو څوک به نه طالب کېدلی. کله چې د استعداد او د ظرفیت او د ملتپالنې وطن ساتنې هغه حس وي اخو نو بیا نه طالب کېږي. هغه حس چې نه وي هغه طالب کېږي. او هغه په هر کچې یو څوک راځي که هغه
ښاغلی آزاد
صفات راځي که هغه یو قاچاقبر په دې کې راځي د دې ډلې مشر کېږي.
مننه تاسو خبرې مو واخیستلې. هغه پیغام ورسېده. اوس به د ازادي رادیو په فیسبوک باندې کوم پوسټ مو کړیو د همدغه موضوع په ارتباط باندې چایا د طالبانو مشر ملا حبیب الله اخونزاده واقعا په دې فکر کې دی یا په دې لټه کې دی چې واقع انتقال کړي کندهار ته کابل کې څنګه. په دې رابطه مو د لیدونکو او د ازادي د فیسبوک مینوالو نظریات غوښتي وو. زموږ همکار اسدالله لودین دغه نظریات کتلي دي او اوس یې را سره جزئیات شریکوي.
سلامونه د ازادۍ رادیو د فیسبوک لزګونه مینوالو په دې اړه خپل نظرونه راته پریخي. زه د یو شمیر مینوالو نظرونه را اخلم. جاوید احمد وطنیار لیکلي ویل پایل څخه د طالبانو سیاسي واک له کندهار څخه وو او په کندهار کې دوی خپل مهمه پریکړې کړې دي. دوست محمد دوست لیکي ویل په خوانه یو کر خو چې هر څوک اخوا دی خو قدم ګدي زه نفاق ته لمن وهل بولم. اشنا مقبل لیکلی کندهار هیڅ کله موږ ته د منلو وړ نه دی. موږ هلته لاسرسی نه لرو. کابل زموږ مرکز دی. مرتضی شاهی لیکي نه طالبان پلازمینه کندهار ته نه لیږدوي ځکه د مرکز په تبدیلی زیات لګښت راځي او دولت به هیڅکله دا کار ونه کړي. افغان شینواری لیکي هلته یې انتقال د ولس ستونزې نشي راکمولی بلکې زیاتولی شي او د دې ډلې ترمنځ خپل منځي اختلافات هم کېدای شي چې ورسره زیات شي. حاجی قسیم نیازی لیکلی وای د واک ځای پرېږ دی، مشر نشته، مشر دې ځان ښکارا کړي. رحیم الله افغان لیکلی د طالبانو ډله سیاسي واک نه لري، دې ډلې ته چې پاکستان څه وایي دوی هماغه اعمال ترسره کوي. ثنا افغان بیا وایي چې هر څه خوښوي او څه رقم غواړي هغه سې دی وکړي.
مننه کوم اسدالله لودینو چې د ازادي د فیسبوک د مینوالو نظریات موږ سره شریک کړل. البته دوی د ملاحبۃ الله اخونزاده د وروستیو حادثو په اړه باندې خپل نظریات موږ سره شریک کړي وو، بیلابیل نظریاتو. اوس به ورشو بیرته د پروګرام موضوع ته. ښاغلی عاطف مختار، مننه چې پاتې شوې په لاین کې. غواړم په همدغې موضوع باندې د تاسو نظر هم ولرم، او تر هغې وروسته به بیا یو بله پوښتنه هم له تاسو وکړم چې پخوا خو به ملا هبت الله اخونزاده د وزیرانو په کچه باندې خلک ټاکل یا بدلول یا یې ټاکلی دي، مګر اوس په ځینو اعلانونو کې چې د دوی ویان ذبیح الله مجاهد شریکوي په خپل ټویټر باندې هغه مقرریانې او تبدیلیانې چې کېږي لیکي چې د ملا هبت الله په امر باندې دا کار شوی دی، حتی ولسوالان هم شاملیږي او ځینې نور بیا وایي چې مدیران هم شته د استخباراتو. د تاسو نظر غواړم، یعنی په لویه کچه رهبری ولی وزیرانو ته یا رئیسانو ته واک نه ورکوي چې بالاخره دغه وړې مقرریانې خو هغوی وکړي، ولی ټولې مقرریانې خپله کوي؟
تاسو ماته اجازه راکړئ او دا وخت هم داسې تقسیم کړئ چې مونږ ته هم یو دوه درې دقیقې خبرې وخت ورکړئ چې دا خبرې وکړو. دلته وویل شو د افغانستان د ملي منافعو په حق تعریف د ملي منافع څه شی دی؟ آیا تعریف د ملي منافع دا دی چې تاسو د ښکېلاکرو او غلګرو سره یو ځای خپل کور وران کړئ؟ د ملي منافع تعریف دا دی چې په افغانستان د هجمونیکو قوتونو او قدرتونو په منځ کې د جاسوسانو سنټر وګرځي؟ آیا ملي منافع دا دی چې ایالات متحده امریکا د اتلک انسانان دلته ووژني او د خپلو استراتیژیکو اهدافو لپاره یو امریکایي جمهوریت حاکم کړي؟ دا ملي اهداف دي. آیا هر غلام هغه خلک دي چې د امریکانو لپاره ترجمانی وکړل او بیا د امریکانو له ادرس سره یو ځای د افغانستان پریښود او وتښتید؟ هغه دوی چې امریکا لپاره جاسوسي کول د افغانانو د کورونو د ورانولو لپاره، هغه د ملي منافع په تعریف پیږي د افغانستان لپاره ژمن دي؟ د افغانستان
بلې مختار صاحب، له تاسو به وورو د ملي منافع او تعریف څه دی لطفا تاسو یې وایي. د ملي منافع او تعریف تاسو راته وایي، آیا واقعا په دې فکر کې یاست چې د طالبانو اوسنۍ حکومت د افغانستان د ملي منافع په ګټه باندې کار کوي که څنګه؟
زمان دا باور دادی چې هر هغه حکومت چې لاس پوسی وي او خارجیانو
لطفا د لاس پوسی او د نور مسائل فکر دا کومه پوښتنه چې ما وکړه په دې رابطه باندې خپل نظر کې شریک کړي چې د دې طالبانو اوسنۍ حکومت آیا د ملي منافعو په تامین کې هڅه کوي که څنګه؟
قطعاً د افغانستان ملي منافع دلته دادی چې د قدرت جزایر له منځه لاړ. ملي منافع هم دا وایي، ملي منافع دا وایي چې د افغانستان د تجزیه لپاره هر څوک چې غږ وچتوي باید وځپول شي. ملي منافع هم دا وایي چې په افغانستان کې باید یرغلګر او ښکېلاګر په نتیجه کې نظام منځته رانه شي. ملي منافع هم دا وایي چې امریکا او انګلیس په افغانستان کې حکومت ونه کړي. اجازه راکړئ چې د ملي منافع تعریف وکړم. تاسو پوښتنه کوي، زه باید دغه ته ځواب ورکړم. دلته جناب موضوع مطرح کوي چې افغانستان نظام راغی او بیا دلته په موټر سایکل وتښتیدل. دوی په موټر سایکل وتښتیدل، تاسو په څه شی وتښتیدل؟ هلیکوپټران تاسو نه ډک نه شو، جازونه نه غورځېدلې. د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف مخبل خاورې یوازې نه پریښودل. دوه لکه اردو مو درلود، اردو مو څه شول؟ ستاسو مشران څه شول؟ هغه چې په افغانستان کې اوسېدل د میلیونونو ډالرونو سریاو څخه د افغانستانونه تښتیدل، اوس په نړیوال کچه ټول د استخباراتي شبکې ته کار نه کوي، استخبارات ته کار نه کوي، د افغانستان په ضد تبلیغات نه کوي، په میلیونونو ډالر د افغانستانونه دښتولي. دوی د ملي منافع او اهداف باندې پیږي. ملي منافع دا وایي چې افغانستان یو ځواکمن قدرتمن مرکزی نظام ولري. چاغه نظام د هیڅ غلام او برده او اسیر او جاسوس نه وي. افغانستان په دغه وخت کې چې د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف پیسې مسدود شوی، مشران سفر نشي کولای، اوس هم افغانستان کې داسې یو شخص د جرأت لري چې د افغانستان د تجزیه خبرې وکړي، دا جرأت او جسارت څوک لري چې د شمال او د جنوب موضوع مطرح کړي، دلته څوک د جرأت لري چې د پوهنتون او د دانشګاه موضوع مطرح کړي، څوک د جرأت لري چې د افغانستان نوم او تاریخ او عزت.
بله ښاغلی مختار، تر سیاسي مسایلو راخوا خلک مهمه دي. په افغانستان کې 38 میلیونه نفوس لري، ملګری ملتونه وایي چې 28 میلیونه کسان کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې 9 میلیونه کسان داسې دي چې له قحطۍ سره مخ دي. موږ رپورټ درلود په بادغیس کې، یو سړی وویل چې ما په څو میاشتو کې چې غوښه نه ده خوړلې او اوس چې روژه راغلی ده، حتی د روژې روژماتي لپاره څه نه لرم، یوازې چای او ډوډۍ دي. طالبانو نظام د دغه حالت د بدلولو لپاره څه کړي دي؟ او همدارنګ د دې تر څنګ زه غواړم وپوښتم چې تاسو د ملي منافعو یادونه وکړله، آیا د افغانستان شاوخوا 3 میلیون نجونې چې اوس له تعلیمه پاتې دي، هم له متوسطې او لیسې دورې او هم له پوهنتونونو نه پاتې دي، د افغانستان راتلونکي په دوی باندې آبادیږي که نه؟ دغه ملي منافع دي که نور شیان؟ البته دا مهمه دي ملي منافع په توګه باندې
قطعا مهم دي. اجازه راکړئ ستاسو د پښتنې اول جز جواب کوم چې تاسو ویل په افغانستان کې خلک د قاطی سره مخامخ دي. آیا افغانستان د امریکا د غلط استراتیژۍ په نتیجه کې وران نشول؟ آیا د افغانستان پیسې اروپا او امریکا کنګل نه کړی؟ آیا په اوسنۍ نظام سره امریکا کار کوي؟ آیا امریکا د خپل منافع لپاره په افغانستان کې داسې احزاب او داسې ډلې ونه ګمارلې چې د افغانستان شتمنۍ لوټ کړي او پیسې د ځینو وتښتولې؟ آیا دغه فقر چې تاسو ګوري نننۍ نتیجه د اسلامي امارت پر غاړه غورځوي، که د هغه امریکایي جمهوریت پر غاړه باید وغورځول سي چې هر رئیس، هر مامور او هر وزیر میلیارډران سو په میلیونونو ډالر یې وتښتول، دلته د خلکو مځکه په زور ونیول، ولې دلته تاسو توجه نه کوئ؟ بل موضوع د انجونو د مکاتب او د ښوونځي خبره دی. موږ قطعا دلته موافق یو چې د افغانستان ملي منافع وایي، موږ هم د افغانستان د اسلامي امارت نه مغوښتنه دادی چې د انجونو مکتب او ښوونځي خلاص کړي. زموږ ملي منافع دا وایي چې زموږ نسلونه دي د پردیو استخباراتو لومو ته ونه غورځيږي، پردی راته تربیه نه کړي، اوسنۍ نظام
مننه مختار صاحب، هغه درې دقیقې چې تاسو ویل هغه تقریبا و دقیقې شول چې د تاسو وخت و دقیقې شو. نو فکر کوم اوس ښه چې ننګیال صاحب ته ورشو. ننګیال صاحب مهرباني وکړئ، هغه اوله پوښتنه هم زما له یاده وتله، خو بل بحث هم دغه د ټیټ رتبې مامورینو په ټاکلو کې د ملا هبت الله اخندزاده لاسوهنه بالاخره څه په ډاګه کوي؟ هغه د واک انحصار مسله تصدیقیږي که څنګه؟
دقیقې وخت راکې انصاف هم کړی. نو د انحصار خبره خو موږ وکړه، دا یو مستبد رژیم دی او دیکتاتور رژیمونه هغه ټول شیان په خپل ځان کې منحصروي او واک نه ویشي او ولس ته حساب نه ورکوي. پردیو ګمارلي خلک وي، هماغه ایجنډا مخته وړي. دلته ځینې بحثونه وشول چې څوک جاسوسان ول. ګوره، یو خو دا موسمي مسلمانان نه دي، د سقوط نه وروسته چنويش ګیری پرېږدي. مسائل استخباراتی معلومات او مطالعات خدا وای جاسوسان اکثر خپل چهره او شکل بدلوي او په دغه طریقې باندې نفوذ کوي په ځینو دولتونو کې او معلومات اخلي.
ننګیال صاحب، ننګیال صاحب، چې بس ډیر بلې خواته لاړ نشي او روژه هم د بلې خواته لاړ نشي، لطفا
یو څه فکر کوم. ما د دې لپاره چې یو څوک ډیر پرکار جاسوس وسیږي، باید خپل چهره د رژیم سره برابر کړي، واغوي کې خواخوږي پیدا کړي، معلومات واخلي، به له دښمنو هیوادونو سره شریک کړي. زما باور خو هم دغه دی چې موږ به د طالب سره نه یو مخامخ، موږ به رښتیا د دسی یو چا سره مخامخ چې په رښتینې معنا جاسوس وي، او هغه به معلومات خرڅوي، معلومات به اخلي، په معلوماتو باندې به پیسې پیدا کړي، ویدا به طریقه وی. او د دې لپاره باید خپل چیرام بدل کی، خواخوږی هم پیدا کی، ځان د مغ رژیم پلوای هم وبولي. جاسوسان خو عموما دغه ټایپ خلک وي، زمونږ چې کوم معلومات چې تاسو وګورئ، استخباراتي شین چې وګورئ، مطالعات وکړئ، جاسوسان دغه ټایپ خلک وي. دا د دوی جاسوسانو پیشه ده. بل خبره دا ده چې د خلک مرسته چا کړي په افغانستان کې؟ افغانستان ته خلک شار اوستای، افغانستان کې پردی ماران او لړمان چا ساتلی و؟ د دنیا امنیت ګواخه او افغانان بیچارهګان د دنیا سره په دښمنۍ واچول. هغه څوک چې راغله افغانستان ته نړیوال خلک را وست، خپل بیا وتښتید، افغانان شل کال دی غم او بم تپریخول. بمونه او بمبارونه د افغانانو په کورونو کې دل باندې دوی په مانسهرا او په ابتاباد او په اسلام آباد او په کوټه او په خور کې وسیدل ماڼۍ جوړولې خپل په بوزوبي او په قطر دفترونو کې د لزر امریکایي ډالر او د معاش سره وسیدل کورنۍ خوندې وي د افغانانو کورونه بمبارونو ته پریښول کله چې افغانستان کې واک خبر راغله د بیرته راغې په وزارت او په چوکۍ کې ناست یو لکه شل زره تلفات بل چا ورکړل نو اختلاف افغانستان ته چا راوسته مونږ خو د اختلاف په لویه نه مونږ خو اختلاف افغانستان ته نه دی راوسته اختلاف چې چا راوسته هغه مارانو لړمان ساتل من په افغانستان کې په نسبی ډول باندې د خپلواکۍ مسیر و افغانستان مشل کاله د بهرنیانو په افغانستان کې بی بند دوباره ګرځیدل او بی بند دوباره عملیات کول مونږ تر اډو محدود کړل اډو نو رسته او ورته ویل چې افغانستان لاړ سي دلته نور تاسو ماموریت ختم شوی تاسو نشئ کولای نور په افغانستان کې وګرځيږئ مونږ په افغانستان کې انسټیټیوټس را مانځته کړل ادارې مو جوړې کړې افغانستان پرمختګ وکړ فکیلا خو هغه څوک دی چې دا اوس په افغانستان حاکم دی د تور پنجابی بوتان او د انګلیس د مايكل سیمپل جاسوسان په افغانستان کې راغلي اخلا خدغه شې چې په افغانستان کې افغان انسان بی عزت دی افغانستان هویت نه لري افغانستان بیرغ نه لري افغانستان قانون نه لري یو قیو د جنگل غوندي وضعیت په افغانستان باندې حاکم دی دا د اخلا اصل بړند چې په افغانانو باندې راغلي دا پات شول دي خلکو نه چې څوک نه لرلو نو دوی نه خدري مينونه خلکو کړه وکړه دا پات 2 مليونه ته تاسو پاسپورتونه ورکړي دا ولدي ځان نه زی نو دومره یو ظالم رژیم چې لاغه نه 3 میلیونه مسلمانان په تیخته شیا وغتی نه لاړ چې دوی په افتخار وای چې مانه خلک دومره په تیخته ول چې هغه د کفر او د يهودو د عیسای د نصارا او د لوکفتر او تیارو پورې نه قتل ستا مسلمان ملت ستا د مسلمان ملت 1 میلیون خلک هغه د کفر او نصارا رحم وکرم تکیر اصل ته په خپل حیثیت باندې به لسره فکر وکي ته څنګه اسلامي رژیم چې لتاره 2 میلیونه 3 میلیونه خلک تیخته کوي او لتان از یو کفر ته او یوته زاری کې چې مال افغانستان او بسل ته مسلمانانو امیر وجنی هغه ما په کور تیرای کې ما هغه وجنی دامه می ته باید په دغه وضعیت کې په خپل هغه دینی او اخلاق باندې او لسره کتنه وکړي چې څنګه رژیم دی 3 میلیونه انسانان لته نه ولې تختی زمونږ په رژیم کې خوشپګ میلیونه خلک کډوال افغانستان ته راغلل افغانستان کې د عزت ژوند پیدا ک افغانستان ته له ایران نه له پاکستان نه له اروپا او امریکا نه کډرونه راستانه شول شپږ میلیونه کډوال افغانستان نه راغله چې د شوروي له یرغل نه روسته تللي ولې تانه شپږ میلیونه وتښتیدل
ننګیال صاحب
دغلته د مونږ د عدالت یو نمونه په افغانستان کې د ازادۍ د افغانستان د هویت او د عزت یو سیستم برقراره کړو چې هغه د پاکستاني د پاکستان د ایس ای او د غدم لاټړ او د روسي د ایران د چین د ګډ یرغل په نتیجه کې سقوط پیدا کړ تاسو ګورئ نو د روسانو سره خره وابه څوک لري د ایران سره خره وابه څوک لري له چین سره څوک لري
ننګل صاحب مننه د پروګرام وخت
لوی حجمي قوتونه نن چیرته چې په افغانستان کې مداخله کوي د افغانستان په مدنونو د افغانستان په قانونو باندې چیرو تلان ګټ کړای
مننه ننګل صاحب د پروګرام وخت په کمیدو ده برته به سره پیل وکړ بیا په اخر کې یو دغه وخت تاسو ته بیا هم درکو خپل رسته پیغام هم کوای کړو خیل صاحب مننه چې پروګرام کې پاتې زه غواړم د خزو او د نجونو په مسله باندې تمرکز ولرو او د تاسو نه پم دی برخه کې بل پخته نام کوم چې د طالبانو د رهبر باندې حکومت تور دی چې دغه بل اخر د واک انحصار په لټه کې دی د یک پم دغه شکل د سیاسي مسایلو په سی وی او د واک د انتقال لپاره وی یا د پیسو یا د مالی منابع او د انتقال لپاره وی د خزو فکر به بل اخر چیرته رسیږي د خزو ونجونو امداسې به دوام کوي ک څنګه
یو شی به دوام چې بل اخر زه په صفاتي په افغان مېرمن دې ته نتیجې ته رسیدلم چې افغانستان د افغانستان مېرمنې د غوي محدودول یا د غوي حذفول د پاکستان لپاره مغه د عمق استراتیجیک یا استراتیجیک دپ مسله ده هغوی پوهېږي چې افغانستان څنګه شاته وتنبول شي او څنګه له مقاومت او هغه نه لاس واخلي نو نیمایي نفوس چې مېرمنې دي همدا رقم باید حذف شي دې کې نور هیڅ شک او شبهه نشته دی یو آخري خبر دا غواړم چې وکړم ښاغلي مختار صاحب ته چې کله په پاکستان کې په پولیس لاین مسجد باندې حمله شو ای کاش تاسو د پاکستان د سی ال سی نو او د پاکستان د پارلمان اواز ما اوریدل بیا به پیدل وایسته که تاسو څه ویلي هر یو ویلې چې موږ ته خو ویل شو چې طالبان زمونږه کسان دي او 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 افغانستان به زمونږه پنځمه صوبه وي او ټول شاید زمونږه په اختیار کې دي خو خپل اردو او فوج کافی ملامت کوي ویلې چې تاسو در قم ګروپونو سره ول همکاري کوله چې نن ټي ټي پی ساتلای دا او غرضي یعنی کاغه مسله او دا باید موږ یو بل ته غوړنکو پیغور ورنکو، ځکه چې نه امریکا د افغانستان په ګټه ده، نه روس او نه پاکستان، هر څوک خپل منافع لري. امریکا کراغله او لټوریزم سره
مشکل
درلوده، یا منطقه کې اقلا افغانستان خو پیسې ورکړي، اما پاکستان نه تنها چې تا ته پیسې نه درکړي، بلکې د افغانستان پس لا سرمایه لوټوي او د افغانستان نفوس خورا سون سره مخامخ کرده.
بله مننه کم آقلی کروخیل.
عطف بختار سب کابل تولار شی او د معرف وزیر جور شی که دایشه چی ده افغان و میرمون و پاژون که چه بدلون راشی.
مننه آقلی کروخیل، تاسو که غواره لار شی چی داری پروگرام گی با هم تاسو لطفو که راشه مکتا یا وقفه با تاسو اخلی وز بوار شوخ پل دویم میلمتا. آقلی عظمی، غوارم دی تاسو ورسته خبره هم واره ما پام دی رابطه بندی او نتیجه گیری وکو پیساب.
ګوری د افغانستان د منافع ملي منافع باز چې راسي په دې کې طالبان ډېر زیات شاته پاتې دي او په دې څه څوک شک سترګې نه سي پټولی. دا باز باید احساساتي نه اوسېږي، دا باید د حقایقو پر بنیاد اوسېږي، شخصي سلیقې باید دلته ځای ونه لري. ګوری د افغانستان ملي منافع اوس څه شی ایجابوي چې باید وسي؟ افغانستان یو اساسي قانون لري؟ نه لري. یو خارجي سیاست باثباته لري؟ نه لري. افغانستان عملاً د منطقې او د قدرتونو د جنگ میدان ګرځېدلې دی، او طالبان په دې کې هڅه کوي چې یو ډله بل ډله خوشاله کړي. په دې کې تاسو وګورئ طالبان دومره هده پورې تلل دي چې د خپل هغه قوي حمایتګر چې پاکستان دی د هغې له مخالفینو سره هم اړیکې جوړې کړي. تاسو وګورئ د الکشمیری په نامه باندې کوم د داعش رهبر په افغانستان کې وژل کیږي، دا عملاً د هند په د خوشالولو لپاره او د هغې څخه د مالي کومکونو ترلاسه کولو لپاره دا کار کړی. د چین سره روابط امریکا یې په خفه کړی، د امریکا سره قوي روابط روسیه په ځینې خفه ده، روسانو سره روابط همدارنګه یو نوی تهدید دی، ایران سره روابط یعنی طالبانو افغانستان د ملي منافعو باندې بس نه دی کړی. د دې نه علاوه غواړم چې ډېر لنډ دغه
لنډ لطفا چې وخت کم دی،
څوک وایي چې طالب فاسد نه دی؟ طالب اوس د دې دپاره راغلی دی چې ودونه وکړي، د دې دپاره راغلی دی چې پیسې ځانته ټولې کړي. په سړک باندې ولاړ عسکر یې ځانته دومره صلاحیت ورکوي چې هغه د تر وزیر باید هغه مشکل جنجال ورسېږي، چون چې دی فکر کوي چې ما جنگ کړی دی زه باید دلته صلاحیت ولرم. نو افغانستان عملاً ډېر بد طرف ته روان دی، سیاسي منافعو ملي منافعو دپاره که بس وسي طالب د هغه محصلې څخه ډېر زیات.
مننه اعظمي صاحب. کور موادان البته نور میلمانه هم شته درې چې د هغوی لنډ نظر به واخلو. له تاسو هم ډېره مننه کوم ښاغلی آزاد، د تاسو خبره به هم واخلم. لطفا په یو دقه کې تنظیم کړی شي چې دوه نور میلمانه هم بیا وغږېږي په آخر کې. مننه.
یو شی خورا ښکاره دی چې د سایکلون عملیات را په دې خوا چې چارلی ویلسن پر مخ بووی، هغه د جهادي ګروپونه جوړ کړل او بیا تر ننه پورې چې طالبان رامنځته شوي دي، دا نه پای او نه د افغانان دي او د افغانستان د منافعو دپاره دي. ملي منافعو تعریف که سره کوو، ملي منافعو هغه تعریف لا څوک دلته نشي کولی چې په دې بحث کې ځینې کسان ادعا کوي. دلته ډېره ښکاره ده، ما د سمیع الله حقانی حواله ورکړله دې ته لطفا دی وګوري، اول ته دې وګوري چې هغه څه وایي. په خپله خوله وایي ستا ارګ نن هم د پاکستاني پلیټ سراچو مورسیکل ډاکټر د ارګ حیثیت دومره راټیټ شو او کندهار ته راتګ دا پټه خبر نه ده. لہذا د طالبان څخه دا توقع چې دی د دولتداري وکړي، یعنې په دې کې دا اصلاحات راسي، یا د انجینو مکاتب پلس، یا د ښځو د کار حق ورکړي، یا مثلا د افغانانو حیثیت وساتي، قانون دی ولري، بیرغ دی ولري، د نړیوال سر د انعطاف وشي، اړیکې دولري، دا امکان لري. نیابتي ډله ده، د یو خاص وخت لپاره رامنځته شوې ده او اهداف ترلاسه سول، بیا به دی پسې شړي نور به راولي.
مننه ښاغلی مختار، تاسو ته به وخت درکړو. لطفا په یو دقیقه کې خپلې خبرې تنظیم کړی شي چې بیا وروستي معلومات هم وخت ورکړو. مننه، مهرباني.
دلته ویلې سو چې دوی ملي منافع ته ژمن دي او افغانستان کې خلکو د ډېر کارونه کړی. 2 میلیون افغانان مو په مواد مخدره غشته کړل، اتلک افغانان مو وژل، یو مرکزی نظام مو منځته را نوړ، په افغانستان کې مو د تجزیه خبرې منځته راوړلې، د افغانستان د ملي هویت، تاریخ، ځمکنۍ بشپړتیا، طرف او عزت سره مو لوبې وکړې. دوی موضوع دلته وویلې سو چې د افغانستان ملي منافع څه شی دی او د بهرنۍ سیاست خبرې وسي. اوسنی نظام په یو ناپیلی، متوازن، بېطرف بهرنۍ استراتیژیک سیاست باندې باور لري. معنا یې دا ده چې موږ د روسانو او د چینایانو په منځ کې یا د امریکا په منځ کې داسې یو ستراتیژیک نظام غواړو چې د دوی د منافع لپاره تهدید نوي. د افغانستان ملي منافع دا وایي چې موږ خپل ګاونډیانو سره او د ایالات متحده امریکا سره دښمنی ونکړو. تیره تاریخ مو ملي منافع مو هم دا ویلي چې د ایالات متحده امریکا پر مقابل کې وجه
مختار صاحب هغه یوه دقه پوره شوله. اوس به یوه دقه وروستی ښاغلي ننګیال ته ورکړو. مهرباني وکړئ ننګیال صاحب، د تاسو وروستی پیغام که لنډ راته ووایئ. یو دقیقه
کم وایم دا ملت دی وګوري، دروغ دی په دغه کچه وګوري. د ازادۍ رادیو په صفو کې 300,000 افغانان مختار صاحب وایي چې وژل شوي دي. زه چیلنج ورکوم که دا خبره ثابته کړه، زه سیاست د تل لپاره پرېږدم. که په افغانستان کې په تیرو 40 کالو کې د 15,000 تلفات هم ثابت کړل، 15,000 طالبان، افغانان، افغان امنیتي ځواکونه د چاودنو د کارونو په منځ کې دا ټول تعداد که د 15,000 هم ثابت کړی شو، زه سیاست د تل لپاره د پاره پرېږدم. یو څوک په دې کچه باندې دروغ وایي په افغانستان کې د ارقامو سره دغه پسې بازی کوي، نو هغه خلک دی هغه بیا ځانونه د ستراتیژیکو مطالعاتو ته
مننه کوم. د ټولو درنو میلمنو سلامت اوسئ. ښاغلی ننګیال، ښاغلی مختار، ښاغلی آزاد، ښاغلی اعظمي او اغلی کډوخیل، د ازادي په صفو کې پروګرام هم دلته ختمیږي. له تاسو درنو لیدونکو اوریدونکو مننه چې راسره وئ.